있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ په همدې هیله پیل کوو د نن او وضعیت په خبرونه قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو او د نورو برخو د تلویزیون او په ډیجیټل برخه کې د ویب سایټ کې نن زموږ خبرونه اوریدلی دي نن په نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په دې اړه موږ دا ټولې خبرونې ځانګړي کړې دي د نن او وضعیت په خبرونه کې هم په خوښۍ سره چې ما سره د افغانستان یو د تلویزیون نطاقه او خبریاله نسرین شیرزاد میلمنه ده او د مطبوعاتو د وضعیت په اړه په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او ژوند په اړه به ورسره بحث وکم لار به شو خپل قدرمن ملمنې ته بخرا غلاس و یو مېرمن شیرزاد خبرونه ته بخیر اغلې
مننه سلام خیلی سه تاسو او تاسو دې خبرونه درنو او دې دن کوته ډیره مننه له تاسو ښه ژوند او سلامت وو چې دې وخت مو راکړ شي د یو خبريالي په توګه د مطبوعات نړیوالي ورځ ویار او د مطبوعات نړیوالي ورځ په ویار ال لودرنو مینوالو او او جدون کو سره خپل نظریات او شریکرو
په خیر اغلی په سر کې ک تاسو نه پختنه کوم چې د نړیوالو سازمانونو په خپل په افغانستان کې حاکم او چارواکو طالبانو ژورنالیستانو دی ګنو خلکو سره او ادارو سره مو خبري کړې دي او بیلابل نظرونه درلودل خو په سر کې بل تاسو نو وول چې تاسو لپاره د مطبوعاتو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او تاسو ورته په کوم سترګه ګورئ
ډیره مننه فیضی صاحب سلامات وسی د مطبوعاتو ازادي لکه څنګه چې ټول ته ترګند ده د عدالت او دیموکراسي بنسټ دی او موږ ته د یو خبريال په توګه دا خورا ډیر ارزښت لري خو بدبختانه چې دغه ورځ لکه څنګه چې هر کال د می په دریمه او د سور د میاشتې په دیالسمه نیټه په نړیواله توګه لمانځل کیږي خو دغه ورځ سږ کال په داسې یو حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې مطبوعات له سخت تهدیدونو سره مخامخ دي څنګه چې ازادي د مطبوعاتو د خبريالانو یو حق دی چې یعنی واقعیتونه چې خلکو ته رسوي هغه په آزاده توګه دوی نشي رسولی او موږ خبريالان ته د مطبوعاتو ازادي ډیر ارزښت لري
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې مطبوعات ازادي نه لري کلک روښنايي په واچوي لند نظر په ورکه تاسو په افغانستان کې وي د کار پاره مو لګ معلومات خپل اوریدونکو سره زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ او ترڅنګ د وسني وضعیت پاره ک معلومات راکې چې څه رقم مطبوعات الته محدود شوي دي
په تر کې به دې ته اشاره وکړم چې ساکل 50 سلنه وژنه د خبري اعلان زیات شوي ده مثلا دا ورځ دا شال کوسول منځ ته چې د 1400 مریض کال یعنی د مریض چې لريشته مني کې ورسره کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو دا ورځ او خبري اعلان له سخت فشارونو او پراخه سانسورونو او تاوتریخوالو سره مخ شوی دي چې اتیا سلنه خدينه خبري اعلان په ټوله کې خپل دند له لاسه ورکړي دي خبري اعلان د محدودیتونو ترمنځ د ډار او ویری سره سخت مخ شوی دي او د شلو میاشتو راځي یعنی دا غوړه په داسې محدودیتونو سره لمنځل کیږي خبري اعلان یعنی په آزاد توګه نشي کولای کوم گزارش یا کوم ریپورت چې دوی غواړي نشر کړي هغه نشي نشولی مثلا هغه غواړي چې د طالبانو یا د حاکم نظام په خوخه باندې سانسور شي د هغه په خوخه باندې جوړ شي او بیا نشر شي کومه توانې چې دوی لري کوم حقې چې مثلا دوی وړاندې کوي هغه دوی نشي وړاندې کولی هغه ډیر په فشار په ډار او په ویره باندې دوی وړاندې کوي لازم دوی مې برخه ته کله چې موږ خپل دندې ته اشاره کړم کله چې طالبان په تلی شتمنیت مری حاکم شو په افغانستان کې په دوی مورز باندې خپل دندې ته لاړه. نو طالبان باسا استیدیو ته دننه راتلل او د حجاب مراتولو په برخه کې د خبرونو د نشرولو د ریپورټونو د نشرولو کوم ریپورت به چې د دې په خوښه ویل به چې دا د نشر شي او کوم به چې نو و به دا د نشر نشي. او حتی داسې وخت به هم کېده چې هغه خزینه خبریالان ته د دې اجازه په غوږ سر کې چې کله دوی نوي راغلي وو موږ ته دا نه راکوله چې موږ مثلا خبر ولولو. هماغه به چې ما هم خپل دنده له لاسه ورکړ دي ته اړ استلم یا کوم تهدیدونه چرته مخ وخو چې خپل دنده پرېږدم.
طالبان سره چې موږ تازه خبرې کړې دي او د امریکا غاښنا تلویزیون او زمنګ په نورو برخو کې دغه ادا نظرونه خبرې شوې دي، هیڅ کله داسې محدودیت یا سانسور نه مني چې په افغانستان کې د نن نه دی په رسنیو باندې وځه کړې وي. مرمن شته زما
کوم ریپورتون موږ خپل کارانو نه یا کوم معلومات موږ خپل کارانو چې حالت اوس برحال هم کار کوي له دوی څخه موږ چته لاس کړی دی ویل کیږي چې مثلا خزینه خبريالان د طالبانو د دستور سره سم مثلا استیدیو ته نه نوځي باید ماسک واغوندي او یعنی د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د طالبانو د سیاست خلاف خبري وکړي، برنامه نشر کړي، فعالیتونه مختلفه په دې برخه کې سانسور کیږي. او نو چې د خپل یو ماتیدونکي حالت دی د یوې خزینه کارکونکي توانایي د دوی د کار توانایي د دوی د کار په وړاندې کې لمنځه وړل کیږي. کوم خلاقیت چې دوی غواړي په خپل گزارش کې نشر کړي، یا مثلا کوم خلاقیت چې دوی وښيي کوم توانایي چې دوی د خبر لوستلو په وخت کې د برنامې د خبرولو په وخت کې د برنامې د پرمخ بیولو په وخت کې دوی وښيي هغه لمنځه وړي. هغه توانایي دوی کې نه لیکل چې دوی د یو فشار سره مخ وي، دوی روحان کله چې یو فشار سره مخ وي نارامه وي، نو دوی نشي کولای چې هڅې چې لازمه ده او یا هڅې هم چې د دوی خپل خواخه وي او دوی سنجولي وي دوی مثلا تنظیم کړي وسی هغه خبرونه یا هغه خبر هغه دوی هڅې بیا مخته نه وړل کی نه شي دوله. مثلا طالبان یو محلویش یا یو چاچو رامنځته کړی چې د اسلامي اصول خلاف خبرونه دوی نشروي او په ځینو مواردو کې دوی خپل سانسور لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه رامنځته کوي خپل یعنی سیدوګان ته نن وځي د رسنیو له مدیران سره خپل ناستې کوي او نه پرېږدي مثلا د دې اجازه نه ورکوي او دوی دغه نظارت هم لدی څخه کوي چې یعنی څه ډول باید خبرونه یا قانون نشر.
یو خبره بل زیادوم چې طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې رسنیو باندې محدودیت نه وځ کړی، خو تاسو تجربه څه ده چې په افغانستان کې تاسو مخکې وته اشاره وکړه چې کوم خبرونه چې د دوی په خوخه نه او هغه نه اجازه نه ورکول چې نشر شي؟ مثلا څه رقم خبر طالبانو نه خوخه ده چې هغه خپور شي د ایو رسنۍ نه؟
کوم خبر چې مثلا د دوی د ډيري خبريالان مثلا له تاوتر خپل سره مخ شو ډيري کي اشاره وته کوم له هغه جملې مثلا لڅلورو خزینه خبريالانو یوې انلاین له تاوتر خپل سره مخ کیږي دغه ډول ريپورتونو نشول دوی ته محدود شي او په دوی باندې دوی ته اجازه نه ورکوي. لاغي جملې کې د اشاره کړم د ما د خپل ستیر ګولې دلي حال دي کله چې زما یو همکار د خپل لاسي موبایل په ذریعہ غوښتل چې یو تصویر واخلی د باندې چې هغه ته یو انفجار شوی وو او نو طالبان راځي دای وهی تکوي او موبایل هم ترې ناخلی، موبایل هم ورته ماتوي او د لزان سره بیا یې یعنی د دې اجازه نه ورکوي چې دا په خپل موبایل دغه تصویر واخلی او خپل یا اجتماعي رسنۍ کې چې فیسبوک پانه ده یا انستګرام ته پاره کې نشي کړی او یا هم خپل رسنۍ ته واستوي. نو دا هغه تاوتریخوال یا هغه د سترګو لیدلې حال چې ما په خپل لیدلې دي دا هغه مسایل چې موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا هم هغه محدودیت چې طالبانو پرې وځه کړو د دې جملې ډیر داسې نور موارد هم موږ لیدلې دي.
سید رسنیو د ملاتړ سازمانونو د راپورونو مخې په ځانګړي توګه د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په افغانستان کې چې شاوخوا شپږ سو رسنیو فعالیت کوي نیمای نه زیاتې وسترل شي ودي او یو شمیر فعالیت کوي. تاسو نظر څه دی په دې اړه چې ولې داسې وضعیت رامنځته شو؟
دا وضعیت کله چې نوی نظام حاکم شو او یا هم دا چې دغه وضعیت داسې مهال رامنځته کېږي چې مثلا طالبان نه غواړي کوم څه چې حقایق رسنۍ نشروي هغه مثلا رسنۍ باید نشر کړي. څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خبریالانو ملاتړ بنسټونه خپل ویلي دي چې طالبانو له حاکمیت وروسته له نیمایي ډېرې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له وجې تړل شوي دي او همدارګه دا وضعیت یعنې د دې سبب شوی چې ډېری رسنۍ وضعیت ماتېدونکی شي او د خبریالانو کار هم په یو ډېر ستونزمنه دنده باندې تبدیل شوی دی او ډېری هم د ډېرو تهدیدیتونو او محدودیتونو له وجې مشغول شوي دي. مثلا ډېری موارد موږ خپل اورېدلي چې دوی نه غواړي چې د دوی هویت څوک افشا کړي یا په تېرې چې د دوی د خبرو په اساس بحثونه شوي وي یا د دوی کړنی افشا شوي وي هغه ریپورټونه هغه خبرونه چې نشر شوي تر ډېرې چې موږ اورېدلي موږ دي او د سترګو لیدلي حال موږ دي چې مثلا چیرې یو خبر چې د دې پر ضد نشر کړو وو لمخ کې به دوی هرڅه خوریت تثبیت کړی وو او دوی به له ځان سره ورو کېدل لکه اوس چې دنه مدني فعالان دي یا هم خبرنګاران دي چې چیرته وځي او دوی تظاهرات یا مدني حرکتونه چې دوی د خپل حق دي او د خپل کار لپاره د ازادۍ لپاره د ماشومانو د تعلیم لپاره باندې دوی باندې وځي او دغه حرکتونه ترسره کوي نو دوی تهدید کیږي دوی شکنجه کیږي دوی ورل کیږي دوی وهل او تکول کیږي. دا هغه موارد چې کچیر یو خبریال یا یو رسنۍ دغه خبر وایي چې نشر کړي نو دوی څه طالبان اجازه نه ورکوي.
صحیح
دا وضعیت ډېر ستونزمن دی او دا هم کله وځي دغه یو وضعیت رامنځته شوی چې رسنۍ مجبورې دي کله چې حقایق نشي نشرولی ځینې اقتصادي ستونزې هم لري اقتصادي مشکلات دي د دې نشي پرېښودل شوی دي له همدغه وجې نو هغوی نشي کولی دغه وضعیت ته ادامه ورکړي یا خپل کار ته مجبور شوی دي خپل فعالیتونه پټه په ودرولي او رسنۍ تړل شوی دي.
د طالبانو را تک سره په افغانستان کې په مېرمنو باندې محدودیت وضع شو چې کاغه د تعلیم په برخه کې او کو د مېرمنو یا د نجونو د لوړ زده کړې مسله وا بیا په دې ورستیو کې په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو کې د خدو په کار باندې بندیز او تازه محدودیت بیا په د ملګرو ملتونو سازمان په دفترونو کې د خدو په کار باندې بندیز خو د مطبوعاتو په برخه کې چې تاسو کار کوو دا بندیز تاسو په کوم سترګه ګوري ولی طالبان په یو شکل باندې تاسو هم ته اشاره وکړه د مېرمنو په کار باندې په رسنیو کې محدودیت وضع کړی دی
هغه د دې چې د دوی ډیری نظریات دي چې مثلا حجاب تر ما پورې ټولې ځینې خبریالانې حجاب مراتبي یعنی داسې جامې یا داسې لباس دوی نه غوندي چې هغه د اسلامي اصول خلاف وسی. دوی هیڅکله په افغانستان کې موږ ورته شاهد وو چې لوڅ سر هیڅ هم خبرونه مخته نه ده وړي ډیری چې ټول رسنیو کې ځینې کار کوونکي یعنی په اسلامي اصول برابر څګه چې موږ فکر کوو دا چې د دې برداشت د اسلامي اصول څخه بل څه دی. دوی مثلا نو وایي چې ځینې کار کوونکي لوڅ مخاته خیوا خبرونه مخته وي تاسو ما اوس خپل هم د پوتونه مودي دي خبرونه ما هم لیدلې چې حتی رسنۍ کې کچیر ماس ونه غوندي نو دوی خپل د رسنۍ مسؤلین دي تاړي ستلکی چې هغه داس د سانسور کړی شي دغه خزینه خبريالې یا کومه خزینه میرمن چلته دي مصیبول پر یاره وختل شي وی هغه مخ داس یو فوکس یا پریراولی چې هغه معلوم نشي یعنی ونی لیدل شي چې د دې جبه څه ډول خوريږي د دې خلاصه ډول خوريږي آیا د دې ماسک شته او کنه شته. نو دغه حالت طالبانو د اسلامي اصول دوی د اسلامي اصول خلاف د خزو کړنی یا د خزو قانون بولي حتی موږ وتا چې ګورو چې په دولتي ادارو کې کچې دي دغه څنګه وایي چې رسنۍ دي چې هغه کې وایي ولکې چې دوی مثلا یا ځانونه سمبالږي یا مثلا اره شو دکوي نو دوی اصل په یو مختلف محیط کې کار کول هم نه غواړي. کله چې زه به یې وینم نو چې شروع کړم ما یو ذلیل د سولې خبرونه کله چې ما په کابل کې په اریانانیست مختبی ولا اصل ما سره یو تن د طالب چارواکی و ما لته څه په مشکل لدی چې طالبان حاکم شماله د څه پوښتنه کوي چې یعنی کچيري طالبان یا تاسو حاکم شې دلته په معنا سنتي زه کولای شم چې د سټیټو سره نن اوسم او د تا خبر ولولم دوی هم هغه وخت ماته په دغه اشاره وکړل چې په دغه اړیش چې یعنی ته دلته نه سي سما کې کوي په سرو سما اسلامي اصول خلاف نو کورتي می سما اوسوي یعنی هغه جامې چې اسلام مونږ ته ویلي هغه جامې ما اغوستې وي، یعنی د اسلامي اصول خلاف نه پیږم چې دوی برداشت لري هغه څه جامې زما پتن کې نه وي. دوی ویل چې په دغسې وضعیت یا نه، ځکه چې دلته باید که چیرې ته غواړي په دې میز باندې راشه وي دلته باید کامرامین هم ښځه وځي، یعنې دلته باید یو نارینه نه وځي. که چیرې زه غواړم دلته په دې میز ناستم باید بیته نه وي، دلته باید یوه ښځینه چارواکي هغه مدني فعالیکات وکړي له تاسره ناسته وځي. هلته چې اوس چې دوی دلته حاکم شو دوی هغه ښځینه خبریالانو ته دننه اجازه نه ورکوي، نو بیا ښځینه میلمنو ته خو نه زموږ سترګو لیدلی حال دی چې ما په خپل یوه مصیبه د یوې مدني فعال سره ترسره کړله. او طالب چارواکي سره ډېر په یو موضوع باندې جاروباس دي شو، نو هغه طالب چارواکي ته هغه پوری په دغه رسنۍ کې ولاړ وو چې پرې نه خودله دا خبرونه نشر شي، ځکه چې هغه د خپل حق څخه دفاع کړی وه او دوی ونه غوښتل شي. کله هغه وخت دې ته ځواب ونه شو ورتللې، نو تر اخره پوری د زموږ د رسنۍ له مسؤل سره ولاړ وو پرې نه خودله شته خبرونه نشر شي.
زیات شمیر خبريالانو د دغه محدودیتونو لکابل د راپورونو په اساس چې دند الله سور کړی دی او ارشیوی چې بهر تلل شي، یو لوغه ژورنالستان تاسو په خپل امستي ايام تاسو یو وزیر رامنځته شتا سو ارشیوی چې ان خپل وطن پرېګ دی.
دا چې وزیر ډیر رامنځته شوی یوازې نه یو، دلته په سلګونو خبريالان دي، عام خزنه خبريالان او عام نادینه خبريالان. دا خبريالان زموږ خپل همکاران و چې د یوې جمعې پورې د شکنجې شوو دوی په تاکو کې ساتل کېدي، دوی وهل شوو چې حتی کله دوی راغلل نو دوی حتی په چوکۍ کې کېناستلی نه شو، دوی دا ډول تکول شوو او هغه هم په داسې یو ډول دوی د رسنۍ له مخې ثبوت ده چې دوی مخ ته یې توره خلته ور واغوسته، لکه یو چا چې ډېر غټ جرم ترسره کړي او د دوی جرم څو کله چې فاتي واشه مخ کې داسې خبرونه مړي و مخ ته وړي و چې د طالب چارواکو څخه دفاع نه وکړي. ول دغه حالت ډېری مجبوره کړ چې خپل هواد دې خود اوس د تپدوین ته واس کې په بډي وضعیت کې دي او یو څه توا نه دي لپاره باندې چې لدی څه هم وي شي خو بد پښتنه بیا هم نړیوالو بنسټونو یاد خبريالانو څخه ملاتړ نړیوالو بنسټونو حق لښمنه چې بیا له دې خبريالانو سره کړی وي هغه کې پاتې راغل چې د ژوند ته پاملرنه نه ونه کړه ډېری اوس هم دلته دي او تر اوسه هم غږیز پیامونه دوی چې خپل لمن سره شریکوي وایي چې تر اوسه هم غږیز پیامونه لري چې وایي زموږ په څیر کچیرې تاسو بیا هم دغه خبرې کوي یا زموږ خلاف باندې تاسو کوم مضمونونه خپل ټولنیزي پروګرام کې نشوي نو موږ کولای شو چې تاسو به تر وګرځو خپل هواته او تاسو وو شو. دا زموږ ډېر خپل همکارانو هغه ثبوتونه چې لدی سره دي او موږ ویلي دي چې دا چې یو وجه سره موږ اوس هم مخ کې
تاسو دا معلومات د رسنۍ او د ملاتړ بنسټونو سره شریک کړئ دي څنګه؟
تر اوسه موږ نه دي شریک کړی ځکه چې موږ دلته اوس هم امن کې نه مګر هم دا تاکیدونه اوس هم ترلاسه کوو چې حتی له دغو ټلیفونونو چې هم استفاده کوو پاتې دا نه توبې نشو کولای، نو له دغې وجې موږ تر اوسه دا نه شریک کړي او که شریک کړي مو هم دي. دغه بنسټونه اوس هم د طالبانو تر تحت تاثیر لاندې کار کوي، فعالیت کوي او دوی هیڅ ډول مرسته تر اوسه هم له موږ سره نه ده کړې او نه زموږ غږونه اورېدلي دي او نه زموږ ملاتړ کړی.
ستاسو مطلب هغه بنسټ چې اوس په افغانستان کې عملاً فعالیت کوي څنګه؟
بله، هغه بنسټونه چې په افغانستان کې فعال او په تیرو کې هم وو، یعنی د خبريال په نوم دوی دندې ترسره کولې، د خبريالانو په نوم باندې دوی هڅه ترلاسه کوله، ولې نن د خبريال پوښتنه څوک نه کوي چې خبريالانو په نامه په جعلي اسنادونو باندې ډېری له هوا څخه بهر وتل، اما هغه څوک چې ژوند له خطر سره مخ دی په کلونو کلونو یې پر رسنیو کې کار کړی دندې ترسره کړی هغوی تر اوسه هم په دویم هېواد کې سرګردانه له اقتصادي ستونزو سره مل، له اجتماعي ستونزو سره امنیتي یعنی ځاني مسؤلیت نه لري، هیڅ هم په اختیار کې نه لري او دوی په دوی
مسواد کې دي. زما مرکه د پښتني مطلب می د نړیوال بسټونه هم دي چې د ژورنالستان لپاره کار کوي. تاسو په خپل خبر کې دا اشاره وکړه چې دی بنسټونه تاسو بهر غوښتي یاست ترڅو بل هیوا ته لاړ شئ، دا بنسټونه وسته وي تاسو د وضعیت په اړه دی کار کړی دی او په کوم مرحله کې دا کارونه روان دي؟
بس پښتانه دي بنسټونه هم تر اوسه پښتانه دي کړي. تاسو به تقریبا تر یو دوه میاشتو یا یوه میاشت مخکې هم زموږ ډېری همکاران یا ډېری خبریالان خطه دلته په اسلام آباد کښې دې ته اړیستل چې دوی خپل وویل چې هغه دې تازه د خپل بدوټې خرڅ کړي د پیسو په بدل کښې، ځکه دوی له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره بل دي او هغه خبرنګاران دي چې دوی په خپله طالبان وهلي ټکولي او دوی همدغه بنسټونو تر ما پورې چې مونږ ته یوې دویم هېواد ته را وځي، کله چې مونږ دویم هېواد ته راغلو دوی زمونږ ایمیلونو ته هم ځواب نه راکوي. مونږ یوه خبره دا ده فیضي چې مونږ غواړو هغه څه چې مونږ وایو هغې باندې باید نړیوال بنسټونه باور وکړي. نړیوال بنسټونه که څه هم ډېری خبریالان ثبوت او شواهد دي لري د دې خبرونه په نړیوالو رسنیو خپاره کړي چې دوی شکنجه شوي، دوی رټل شوي، دوی وهل شوي او ټکل شوي، خو بیا هم دوی تر اوسه داسې خبریال هم شته دی چې طالبانو تر یوې میاشتې دوی وهلي ټکولي شکنجه کړي او هغه اوس هم په افغانستان دي، یعنی هغه تر اوسه هم نه دي ایستل شوي، ځکه چې دلته یو ډول دوه ګونې وضعیت له خبریالانو سره روان دی. دا ټول هغې ته راګرځي چې د رسنیو بنسټ ملاتړو بنسټونو هغه مشران چې په تېرو کې هم دا رپوټونه هم نشر شوي ټول هم په دې باندې خبر دي چې هغوی د خبریالانو ته داسې د خپلو کورنیو غړو ته یا خپلو خپلوانو ته داسې سندونه برابر کړو چې ګویا دوی خبرنګار دي. نو اوس هغه نړیوال بنسټونه هم یو ډول بې باوره شوي او ته تفکیک نه شي کولی چې کوم خبریال دی او کوم خبریال نه دی، کوم خبریال له تعدید سره یا وژنې سره مخامخ دی او کوم نه دی. دوی هم یو ډول دوه ګونی حالت سره مخ شوي دي، اوس تفکیک دوی نه شي کولی. دوی اوس ټول کارونه په ټپه درولي دي او بس ټول خبریالان همدغلته په بد وضعیت کښې مخ دي چې نه دې ته تګ کولی شي افغانستان ته ګرځېدلی شي او نه هم دلته د اوسېدو توان لري. له هغې جملې ښځینه خبریالان تاسو د دې شاید چې ډېریو ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي په افغانستان کښې. ښځینه خبریالان یې اتیا سلنه یې له دندې وتلي دي، څلورو نه یې په آنلاین یوه ده له تاوتریخوالي سره په آنلاین ډول مخامخ ده. مونږ او تاسو اوس هم دغه رپوټونه ترلاسه کوو، مونږ یې اوس هم خبرېږو چې یعنې که ښځینه خبریالانې دي که مدني فعالین دي، کله چې دوی مظاهرات کوي تظاهرات کوي له خپل حقونو څخه دفاع کوي هغوی رټل کېږي. حتی دولتي بنسټونو کښې یوه ښځینه کارکوونکي نشته دی، نو تعدید نور څه ډول څه ډول باید دغه بنسټونه پوه کړلی شي په دې باندې شي ښځینه خبریالانې ښځینه غړي د ټولنې له سخت حالت سره مخ دي، له سخت تعدیدونو سره مخامخ دي او د دوی د ژوند په باره کښې باید دوی خپله تصمیم ولري.
د دغسې وضعیت د ښکول لپاره او د نړیوالو سازمانونو سره چې د ژورنالیستانو د حقونو لپاره کار کوي او تر څو تاسو کومه ستونزه چې اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې بهر ته ایستل شوي دي، خو اوس دا بنسټونه زړه نښه کوي چې هغه کسان چې واقعا د ستونزو سره مخامخ دي ستونزو ته رسیدګي وشي، څه کول په کار دي او تاسو په خپله کوم اقدامات ترلاسه لاندې نیولې تر څو وکولی شئ په بجمو کې هغه ژورنالیستان چې بل هدف لري په اصطلاح بل ځای ته ځي هغه ته ورسیږي؟
زمونږ غوښتنه او پلان هم دا دی، مونږ خپله کله خپل ځان څخه شروع کړم، ما په خپله هم همدغه نړیوالو بنسټونو ته داسې یو لیک لیږلی یا داسې یو ایمیل ورته استولی چې هر یو خبریال یا هر یوه خبریاله یو لینک لري د خپرونې، یا د مثلا پنځلس کاله کېږي چې ما د افغانستان کښې په رسنیز ډګر کښې مبارزه کړې ده. په دې پنځلس کلونو کښې زه کوم زر دوه زره لینکه د خبرونو لرم یا د خپرونو، ځکه ما هره شپه خبرونه لوستي دي یا مې یو خپرونه سیاسي مخته بیولې. دغه لینکونه باید دوی وڅېړي، دوی باید له دغې له مخې پرېکړه وکړي، نه دا چې یو څوک دوه دانې لینکه یا دوه دانې ګزارشه په یوه عادي کمره یا یوه عادي مایک باندې یو ځای کښې وځېږي او یو ګزارش تصویري داسې درته جوړ کړي، په هغې باندې باید دوی شکمن شي. دوی ولې نه شکمن کېږي؟ یو اصلي خبرګا تر لسو تر شلو تر دېرشو له هغې پورته ډېر لینکونه لري، دوی باید دا تفکیک وکړلی شي. او بله دا چې دوی کله چې د خبریال د ژوند مستند سازي کوي دوی باید د رسنیو له مسؤلینو سره، که څه هم اوس په افغانستان کښې د رسنیو مسؤلین د طالبانو تحت تحصیل لاندې دي، اوس هم دوی کوم رپوټونه چې مونږ ترلاسه کوو، یعنې دوی کله چې دوی ته ایمیل کېږي چې دغه ستاسو کارکوونکی اوس ستاسو کارمن له تعدید سره مخ دی او که نه، دوی ورته وایي چې نه، ځکه دوی یو ډول مجبوره کېږي یا مجبور کړی شوي دي چې دوی باید دغسې یو ځواب بنسټونو ته نړیوال ته ورکړي چې دغه کارمن کولی شي بېرته راشي افغانستان ته، مونږ یې په دنده کښې هم وګور. هل دا چې مونږ همدوی له دندو دوی مونږ ته وایي چې تا تاسو ژوند خطر کې دی، تاسو ویل دغه ځای وځي، تاسو ژوند موږ ته ارزښت لري. اول دا ماته زما د رسنیو مسول وی چې خپل پاسپورت باید ما وراوړم، او دوی باید ماته ویزه ولګي.
څه غواړي په همدغه دغه ستونزې د ډېره بارکي په دغه مسله کې ده چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کلام نړیوال بنسټونه په افغانستان کې دننه د رسنیو چارواکو ته یا رسنیو ادارو ته زنګ وهي، تماس ورسره نیسي، ستاسو په وینا داسې یو ځواب ورته ورکوي. د دغه نهادونو لپاره څه کول پکار دي؟ ستاسو وړاندیز ورته څه دی چې وکولای شي په اصطلاح حق حقدار ته ورسیږي؟
زما وړاندیز د بنسټونو ته دا دی چې دوی باید د یو خبریال د لینک یا د خبرونې یا هم د دې د ثوابت کوله مخې تصمیم ونیسي. ځکه زما ثوابت یا زما ایچ آر لیتر دوی کسي چې 15 کاله ما کار کړی دی، یعنی دوی که یو 3 کاله مخکې هم یوټیوب ته یا زما لینکونو ته مراجعه وکړي، دوی هلته پیدا کولی شي چې زه خبریال یم. هلته چې تا کال په افغانستان کې له 2000 ډیرو سندونه ترلاسه کړي دي، یعنی د دغو ترمنځ دوی باید تفکیک وکړی شي. دا به دوی تفکیک کړي، دوی به د رسنیو مسؤلینو ته مثلا مراجعه ونه کړي، دوی به د دغو اسنادونو له مخې کچېري په سمه توګه وڅېړل شي، په دقیقه توګه وڅېړل شي چې یو خبریال 2 کاله مخکې چیرته کار کړی، یو کال مخکې خو هغه خبرنګاران دي چې اوس مثلا په دنده باندې یوه میاشت یا دوه میاشت یا یو سند ورکړل شوی یا یوه میاشت یې رسنۍ سره کار کړی دی، یعنی د هغه خبریال چې 10 کاله 15 کاله 20 کاله له یوې رسنۍ سره کار کړی دی، هغه حق به تلف نه شي. د دوی دواړو ترمنځ به تفکیک دوی په دغو اسنادو باندې وکړي، په دغو ثوابتو باندې وکړي، مثلا یا له هغو غوښتنلیکونو یا هغه کلیفیکیتونو چې همدغه بنسټونو موږ ته راوستل چې دغه ملاتړ خط دی یا دغه ملاتړ لیک دی چې موږ له تاسو هم ملاتړ کوو، تاسو دوی هیوا ته وځي، موږ تاسو له دغه ځای وباسو. کله چې دوی ته ایمیل کوي موږ له زرو څخه ډیر منلي دي، تاسو نشئ منلی. کله چې تاسو زر نفر ته دغه اسنادونه لیږلي، هغه زر نفر تاسو معلوم دي، ولې تاسو باید یو زر یو نفر ته کې شامل کړی؟ نو دا هغه څه دي چې دوی خپل
دوال سر دچار دي دي بخپل او تفکیک دي دغه اسناد له مخته وکي. صحیح مېرمن شزا، تاسو هیله لری چې ورځ به تلار شي افغانستان ته او د خبريال په توګه د خبرونو د نطاق په توګه به خپل کار شروع کړي؟
ولینا دا زما هیله ورمان دي، ځکه دا زما دنده دي او زه به خامخا دې می ثبت ورګرځم. زلمې ډیر ورته تنگ شوې دي، ډیر مینا ته دي مسلک سره لرم، د کوچنیوال څخه ورسره ډیر مینا درلودله او تر هغه چې ژوندې مینا ورسره لرم، او غواړم چې خپل میناوالو ته خپل خلکو ته خدمات وکړم، خپل خلکو ته حقایق تر وګونی ورسوم، او خپل دغه مسله کې نور هم پرمختګ وکړم، او یو ورته افغانستان نام شي چې بيته خپل وطن ته خپل دندې ته ور وګرځم، دا هوډ لرم.
ډیر زیاته مننه نسرین شیرزاد، په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو ویاند او خبريال چې په دې بحث کې مولا موږ سره ګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. قدرمن دوستانو، زموږ د خبرونه په څو شیبو کې پاتې رسیدي، خو د امریکا غک نور خبرونه جریان لري، لا دوام لري، موږ سره پات شي، نوي مطالب او خبرونه او مسائل واوري. تر بیا خیچای.